من افتادم، آه من افتادم، افتادت چون بیمارها بیمارا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته، د اش خراسان څنګه په اسلام آباد کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه، او دا په داسې حال کې چې کابل د پاکستان دا ادعا رد کړه چې وایي په دې برید کې افغانستان لاس درلوده. په دې حمله کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال د اسلام آباد په لمن کې د شیاو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه یو دیرش کسان ووژل شول او شاوخوا یو سلو او اویا نور ټپیان شول. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تر پرونی حمله وروسته ادعا وکړه چې بریدګر له افغانستان سره اړیکې لري، خو کابل دا تور رد کړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې پاکستان ډیری وخت د شواهدو له وړاندې کولو پرته تر بریدونو وروسته افغانستان ملامتوي. د طالبانو دفاع وزارت په یو بیان کې زیاته کړه چې دا ډول تورونه د پاکستان داخلي امنیتي ناکامي نشي پټولی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د یو شمیر هغو قربانیانو د جنازې مراسم ترسره کیږي چې په پرونی برید کې ووژل شول. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پرمختګ مخه د بندیانو د خوشي کېدو مسالې ډب کړې ده. زلمی خلیلزاد د هند ان ډی ټی وی ته وویل چې واشنگتن په افغانستان کې د لږ تر لږه دو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. خلیلزاد له دې تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت له داعش سره د مبارزې په برخه کې د امریکا رضایت ترلاسه کړی دی، او د دوی د هڅو په لړ کې د داعش ډیر غړي له افغانستانه وتلي دي چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي. خلیلزاد دا یادونه هم کړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د هغو افغانانو د سیاسي رول په اړه اندېښنې په خپل ځای دي چې د طالبانو په حکومت کې شامل نه دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په عمان کې د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمې خبرې وستایلې او وی ویل چې دا ډېرې ښې خبرې وي. بل لور ته ایران د دې خبرو د مثبت فضا ستاینه کړې ده او تمه یې ښکاره کړې چې دا مذاکرات ادامه پیدا کړي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ فلوریدا ته په لاره په الوتکه کې وویل د راتلونکې اونۍ په پیل کې به بیا دا خبرې وشي. د ایران او د امریکا ترمنځ تر پرونیو خبرو یو ساعت وروسته امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د ایران د هغو 400 بیړیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کار یې د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کشتیو یو برخه ده. دا کشتی د ترکیه، هند او متحده عربی اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت شوی دی. او د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې چې نن په سریلانکا کې وشوه، پاکستان د هالند لوبډلې ته د دریو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بل لوبه کې ویست انډیز سکاټلند ته د 15 منډو په توپیر شکست ورکړ. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه سبا د هند په چنای کې له نیوزیلند سره ده. د شلو اوورونو په دې نړیوال جام کې د 1400 هیوادونو ملي ټیمونه برخه لري چې د مارچ تر تمه به دا لوبې روانې وي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبي افریقا او متحدو عربي اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او اسلام آباد کې پرونی مرګونی برید کې افغانستان اسلام آباد کې پرونی مرګونی برید افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. بلخوا کارپوهان د تورونو د تبادله پر ځای د امنیتي ګواښونو د لری کولو لپاره د همکاري سپارښتنه کوي.
یو همکاري وي بیا کېدای شي د دغه هیوادونو ترمنځ د هغه همکاري په نتیجه کې دغه ډلې ضعیفې شي یا له منځه وړل شي.
افغانستان کې د وروستیو واورو او بارانونو له امله 15 کسان مړه شوي دي.
د غول مریضو کو مشکل
دی وای د ناروغانو لیک ډیر سخت شوه ځکه لارې لوا وروډه کې دي موټر په سخت ځي او ځینو سیمو ته خو بيخي موټر نشي.
په یو بل مطلب کې وواورو د کابل د سول ژمی په شپو کې چې بریکنا هم نوي خلک څنګه وخت تیروي
تیارو شپو کې بیا ټول سره راټولېږو یوې کوټې ته د سندلې لاندې لکه د ما د ماشومتوب دوران لکه د پخوا وختو غوندې چې کله راټول شو زه ورته پخوانی پسې کړم.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو را سره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په داس حال کې چې اسلام آباد کې د پرونی مرګونی برید د ځینو قربانیانو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. افغانستان کې د طالبان حکومت له کابل سره د برید کوونکي هر ډول تړاو رد کړ. پاکستان تور پوری کړ چې په اسلام آباد کې انتحاری بریدګر که څه هم افغان تابع نه دی خو افغانستان ته پرله پسې سفرونه کړي دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان باید پر افغانستان د تورونو لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي. پرون جمعه د سلواغې یا دلوي په ولسمه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو په یو جماعت خونړی انتحاری برید ترسره شو. خنړی انتحاری بری ترسره شو چې سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ناندریو دوام تازه په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان هغه ادارې ته کړی چې په اسلام آباد کې د روسي حمله تر شا د افغانستان لاس بللې. جمعه د دلوي ولسمه له حمله وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف ادعا وکړه چې حمله کوونکي له حمله مخکې افغانستان ته تللې راغلې. له دې مخکې د پاکستان د کورنۍ او چارو مرستیال وزیر طلال چودري هم ویلي چې بریدګر افغانستان ته پر لبسي سفرونه کړیو. خو د طالبانو د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې د دلوي ولسمې خبره کړي ویلي پاکستان باید پر افغانستان د تورونو د لګولو پر ځای په خپلو امنیتي ناکامیو غور وکړي. په اعلامیه کې لغلي د پاکستان لوري دغه پیښه افغانستان ته منسوبول غیر مسؤلانه عمل دی چې هیڅ ډول منطق او بنسټ نه لري او دا چې پاکستانی چارواکي دغه سي عجولانه سرګندونو لکبله پر خپلو امنیتي ناغړیو پرده نشي اچولای او نه هم په اساسي توګه ستونزې حل کولای شي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي کړيختیا هم دوی له پیښې سم دستي وروسته عاملین معلومولای شوي نو ولې تر پیښې وړاندې په شندولو او مخنیوي کې ناکام دي. تازه شنبه د دلوي اتلسمه د پاکستان رسنۍ جیو نیوز اسلام آباد د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې د اسنادو له مخې حمله کوونکي یاسر نومیږي او د خیبر پختونخوا د 400 سیمې اوسیدونکي. په راپور کې دا شوی چې حمله کوونکي 15 میاشتې په افغانستان کې تیرې کړي او په دغه موده کې د وسلو کارولو او ځانمرګو بریدونو د ترسره کولو روزنه ترلاسه کړي. دا انتحاري حمله جمعه د دلوي ولسمه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د شیعهګانو په جماعت وشو چې لامل یې د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې یو ډېر کسانو وژل شول او لک تر لګه یو سل نه شپې نور ټپیان شول. د دې حمله مسولیت داعش یا د اسلامي دولت نومې ډلې منلې هغه چې له دې وړاندې په افغانستان کې هم په شیعه افغانانو لزګونه ورته بریدونه او حملې کړي. په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د جدي مذاکراتو د بیا پایل سخت اړتیا لیدل کېږي چې پکې په ریښتینی ډول په ټولو مسایلو خبري او بحثونه وشي. دوی وایي په یو بل د تورونو د لګولو او دردولو پر ځای باید دواړه لوري خپل ستونزو ته پام وکړي. د سیاسي چارو په اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
زه دا فکر کوم کا یو نیت دلته موجودي په سیمه کې یو غزه ډلې مېږي چې هغه پاکستان ته ګواښونه کوي نور هېوادونه ته هم دغه سي ډلې دي چې هغوی هم دغه شکایت لري نو که یو همکاري وي بیا کېدای شي د دغه هېوادونو ترمنځ د هغه همکاري په نتیجه کې دغه ډلې ضعیفې شي یا له منځه وړل شي او کدا د سینمینو دغه دیو ابزار په وسیله وسیله به وي چې هر یو هیواد بل هیواد به ګواښي او هغه ته به تهدیدونه کوي.
د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوه سمی یوسفزی
د بے باورۍ فضا اوس هم مکمل ډول باندې حاکمه ده او دا څنګه بری کې چې په نږدې راتلونکو کې دغه اړیکو کې کوم بهتروالی یا نښې نښانې را څرګند شي.
ته خو همیشه لیدل کیږي خو اصل موضوع دا ده چې دواړو افغانستان او پاکستان ترمنځ حساسیتونه ډیر حساس دي او موضوعات ډیر پیچیده دي او مسایل داسې دي چې دواړه طرفونه په انکار باندې ډیر تاکید کوي. پاکستان خپل انکار کوي، طالبان خپل انکار کوي. فلحال داسې څوک نه ښکاري چې عمل بیا راوړاندې شي چې دواړه هیوادونو ترمنځ جوړجاړی وکړي یا د پردې شاته کومې ډیپلوماتیکې هڅې ځلې روانې وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په پاکستان کې امنیتي پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوې. پاکستان تور پورې کوي چې د پاکستان د نامنې ریښه افغانستان ته رسیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دغه ادعا رد کړي او ویلي دي پاکستان نامنې دغه هیواد کورنۍ مسله ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ له تیرو نږدې څلورو میاشتو راهیسې د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې هم تړل شوي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې څو څو ځل سختې نښتې هم رامنځته شوي چې دواړو لوریو پکې یو بل ته د درنې مرجوبلې د اړولو ادعاوې هم کړې دي.
ازادي راډیو څلوروش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د پیښو سره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او درنو واورو له امله 15 کسان مړه شوي دي. د دې ادارې ویاند محمد یوسف حماد رسنوی ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنجشنبه او جمعې په ورځو کې د فراه، هرات، غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي چې له امله یې درې نور کسان ټپیان شوي هم دي. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو زیانمن شوي اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د واورو او لارو تړل کېدلو له امله یې خوراکي توکو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د غور ولایت یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وای د ناروغانو لیک ډیر سخت شوی ځکه لارې له واورو ډکې دي، موټر په سخت ځي او ځینو سیمو ته خو بیخي موټر نشي تللی. د ډیرو خلکو خوراکي توکي خلاص شوي دي، د خوړلو لپاره هیڅ نه لري، تر اوسه کوم مرسته هم نه ده شوې. خلک خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري. زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت هم شنبه د دلویات لسم ویلي چې په غور ولایت کې د غوکبن، بوربند او حوزبنګي په ګډون یو شمېر لارې د واورو له امله تړل شوي او لانه دي پرانستل شوي. په همدې حال کې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو لس ورځو راهیسې د درنو واورو په دې سیمه کې پراخه ستونزې رامنځته کړې.
موږ د واما ولسوالۍ په ساحو کې ډېر واورو راغلي دي. کوردر ساحه کې بعض تلفاتونه هم وو چې خلک کې دوه کسان زموږ واورو لاندې شو سفر هم لمندل اعلانه دي. مالي ځانونه مو وخت د خلکو مالونه او دغه هم لاندې کړي دي. خلکو آبادیان هم بعض ځایونو کې ډېر خراب کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او درنو واورو له امله 15 کسان مړه شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد جمعه د دلوي ولسمه رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنجشنبه او جمعې په ورځو کې د فراه، هرات، غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي چې له امله درې نور کسان ټپیان شوي هم دي. نوموړي ویلي چې د دې وروختونو له امله لس کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي او ویلي دي چې د دې ادارې ولایتي ریاستونو زیانمنو شوي او کسانو ته بیړنۍ مرستې برابرې کړي. یادې ادارې له خلکو غوښتي چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هغه سیمو ته نږدې نشي چې د سیلابونو د احتمالي خطر امکان پکې شته، څو د خلکو ژوند او شتمني خوندي پاتې شي. له دې دوه نه وړاندې د طالبانو حکومت د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي وو چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د بارانونو او واورو له امله یو شپېته کسان مړه او یو سل لس نور ټپیان شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په دغو پیښو کې 1,450 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي، 360 کورونه زیانمن شوي او 640 سروي هم لمنځه تللي. تر دې وړاندې هم هغه کسان چې د سختو بارانونو او واورو له امله زیانمن شوي د طالبانو او خیریه بنسټونو غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو د حل لپاره مرسته ورسره وکړي، څو د سختي یخنۍ له امله له لا زیاتو زیانونو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
خوستی کاروانګر ل اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو په یاد ولایت کې د غازرو د پروسس د برخې د وړو فابریکو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي چې په ورستیو کلونو کې دلته د غازرو کرکیله ډیره شوې او خو حاصلات لري، خو د پروسس د فابریکو او د سړخونو د نشتون د لاسه ډیره برخه ضایع کیږي. د کاروانګرو په خبره چې ک د غازرو د پروسس لپاره فابریکې فعال شي نو د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا سربیره به په دې کې ګڼو ښځو او نارینهو ته د کار زمینه هم برابر شي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست یو شمیر کروندګر وایي چې په دغه ولایت کې لډیرو کلونو راهیسې د ګازرو کرکیله دود شوی او ښه حاصلات لري. خو د ګازرو څخه د جوړیدونکو بیلابیلو خوراکي توکو او ځینو نورو د اړتیا وړ شیانو د جوړولو لپاره د پروسس فابریکې نشته چې د دې ځای په اساسي تولید بدل شي. د ځینو صنعتي هیوادونو د پروسس په لوی فابریکو کې له ګازرو څخه د خوراکي توکو د درمل او غذایي مکملونو په صنعت د څارویو د خوراک رنګ او طبي موادو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. خوست یو تن کروندګر سید الله مشال رډیو ته وویل
هیواد کې د ننه فابریکې جوړې شي، بزګرونه نه حاصل ارټیل شي، د گزارو دلته پروسس شي، یو خپل په هیواد کې د ننه ځوانونو ته کور زمينه برابر شي، بل به بزګرونه ته پنځري په اوایز یو ترسی، بل به دلته به چپکیم شي کې می خپل غږ کې هغه دلته بس یکیږي په گزارو کې چې کیم خوراکي توګه ته ضرورت دی په چ پروسس شي په دا کې بسنه کې.
افغانستان له هغوی وادونه دی چې گازر پکې له پروسس پرته د تازه سبزي په توګه بازار ته وړاندې کیږي. خدا چې د معیاري او اساسي بسته‌بندۍ او د اوږدمهاله ساتنې لپاره د سړو خونو کمښت دی، نو ډېره برخه یې خرابیږي. یو بل کروندګر امیر الله وایي
زرا د بازګرنو ته برداشت شې نشته چې مقصد دی په روسیس کې یا مقصد خپل هغه وکی پنګاونه وکی همي کې دولت نه د غوښتنه دوی تجارت نه د غوښتنه چې مقصد فابریکې جوړې کې مقصد همي کې غیستا گزارې ویل ولته خارڅ کې
خوستی کروندګر زیاتوي سره لري چې د دې ځای گازر په خوان دوران کې به ساري دي خود ساتن او پروسس د امکاناتو د نشټون له کبله په داسې بیا پلوري چې ځینې وختونه ور باندې شوی لګښت هم نشي پوره کولای. یو بل کروندګر رحمت ولی وویل
مشکل سره دی لکه چې ارزون بای دی دومره غاټه نشته چې لکه دغه استیکل لګیا دی دا ډیر پستړی لوک وی خو بزور ته چلور شي پنه بیا ونه وځي.
بلور ته د خوځ د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې لکروندګر سره په ځانګړې ډول د غازرو د حاصلاتو په خکولو کې همکاري کړي او دوی تل بزګران هڅولي چې خوځ کې د بیلابیلو ترکاریو او سبزیو کرنه دود کړي. د کرنې رئیس مولوی شیر محمد زبی په دې اړه وویل
مختلفو بخشو کې هغه ته ما آگاهي ورکړې ده، هغه ته په هوای ورکړې ده، هغه سره مجلسونه کړي دي، عامو د غازرو لکښت او کرزخه په منظم ډول باندې موږ دوی ته معلومات ورکړي دي او په هغه بخش کې چې دوی ضرورت یې په هغه بخش کې همکاري ورسره کړې ده.
یاد دیوی سره لدی چې کندهار، هلمند او بلخ ولایتونه د گازرو د حاصلات لوړ رقم او کابل، ننګرهار او غور د هغې په تعقیب منځنی محصولات لري. خود خوست مرکز اړوند د شمال تڼیو او ګربز په ولسوالیو کې هم د گازرو حاصلات لوړ دي چې د ښې ذایقې له کبله خلک ډیر خوښوي او د خرڅانه لپاره د خوست نږدې ولایتونو ته هم صادرېږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا یو ځل بیا پرې شوه. دغه شرکت زیاته کړی چې د تنګي تاشقرغان سیمې د نایب آباد پل خمري لارې په اوږدو کې د 200 کیلو ولټ وارداتي برېښنا لیږدونکې کرخه د تخنیکي ستونزې له امله غیر فعال شوې چې د کابل او دولس نورو ولایتونو اوسیدونکي له وارداتي برېښنا بې برخې کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
تروسه پورې برق نشته، شپم برقونه نو، هوا سړه ده، بخارګان ته ضرورت وی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اسمت لا دی چې وای د دوی برېښنا لپاره راهیسی پری او دوی په سړه هوا کې شپه له کومې برېښنایي وسیلې پرته تیر کړی ده. د جمعې په ورځ د دلوي په ولسمه په دې ولایت کې د برېښنا د ورستیو پرچوي پاړه ازادي رادیو ته وویل
ننګرهار ولایت کې د برقونو مشکلات ډیر زیات دي. پرون سهار 15 بجې چې برق تله تروسه پورې برق نشته، شپم برقونه نو، هوا سړه ده، بخارګان ضرورت فی خوب بس سلیری سات اوس پوره شل چی یو سیکنډ نمبر نو مشکلات ډیر زیات دي.
د کابل خار زینی اوسیدونکو هم ورته شکایتونه لري او وای چې د پنځ شنبه راهیسې د برېښنا پرچاوي خورا زیات سوي دي. د کابل خار اوسیدونکو سپوږمۍ ازادي رادیو ته وویل
د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په څلور ساعت کې یوازې یو سات برق لري کمواله د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په څلور ساعت کې یوازې یو سات برق لري نو دا ستونزې او مشکلات ډېر دي. په دې هیله باندې چې د برېښنا شرکت خپل عاجل اقدامات ترسره کړي او دا کوم لاینونه چې قطع شوي دي د هغې په بیا ځلي وصلولو کې لاس په کار شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله پرې شوې ده. د شرکت د پنجشنبې په ورځ د دلوې په شپاړسمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نایب آباد پلخمري لارې په تنګي تشکرغان سیمه کې د 200 کیلو ولټه وارداتي برېښنا لیک مزای له کاره لیدلای چې د کابل په ګډون په 12 ولایتونو کې د برېښنا پرې کېدو لامل سوای دی. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د وارداتي برېښنا د مزي له پرې کېدو وروسته د سمنګان، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو ځینې برخې له برېښنا محرومې سوې دي. برېښنا شرکت ویلي چې تخنیکي ټیمونه سیمې ته لیږدول سوي خو په سیمه کې د سختو طوفانونو له امله د ترمیم کار لا نه دی پیل سوی. د شرکت زیاته کړې چې د ستونزې تر بشپړې هوارېدو پورې به له کورني تولید سوي برېښنا استفاده وسي او خبرداری ورکړی چې د خرابو موسمي شرایطو له امله د وارداتي برېښنا په بیا نښلولو کې د خنډ احتمال موجود دی. دا لومړی ځل نه دی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا مزای د واورې او طوفانونو له امله پرې کیږي، بلکې د دالوې میاشتې په دوهمه هم د درنو واورو له امله د پلخمري او کابل ترمنځ دا مزای پرې سوی و. د برېښنا له پرې کېدو سره هممهاله د افغانستان په 2 ولایتونو کې ترانسپورتي لارې هم تړل سوي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د درنو واورو طوفانونو له امله د سالنګ لوی لارې په ګډون د دایکندي، بامیان او غور ولایتونو لارې په موقتی ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې د سالنګ لوی لارې د باروونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ په موقتی ډول تړل سوي ده. ښاغلي حقشناس لیکلي چې په دایکندي ولایت کې د بامیانو دایکندي، نیلي، کیتی، کجران، نیلي، خدیر او دایکندی کندهار لارې، د قناق، شاتو، بکک او حاجیګک لارې، د پنجاب پل بند شوی، پنجاب ابقول کرمان لارې او په غور ولایت کې د بند غوک، بند شاتیغ او بکک لارې د واورې ورښت، محدود لید، قوي بادونو او طوفانونو له امله په موقتی ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د هغه ولایتونو ځینې اوسیدونکي چې د واورې ورښت او د سړکونو بندېدو څخه اغېزمن سوي هم تاییدوي چې د واورې سخت ورښت خلکو لپاره ستونزې رامنځته کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکي غلام سخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه تنها راه ورو کابل بند است که راه خود شهر فیروزکوه با تمام ولسوالی ها فعلا
نه یوازې د غور او کابل ترمنځ لاره بنده ده، بلکې فعلا د ټولو ولسوالۍ او د فیروزکوه مرکز ترمنځ لاره هم بنده ده. دلته ستونزه تر ډیره د ناروغانو ده. په دې ورځو کې داسې کسان هم و چې خپل ناروغان یې په آسونو یا خپل شا باندې ولېږدول، چې دا ډېر ستونزمن حالت دي. تر ټولو مهمه دا چې د هغو ناروغانو چې په فیروسکو کې درملنه یې ناممکنه ده کابل ته لیږدول ډېر ستونزمن شوي دي.
په بېلابېلو ولایتونو کې سختو بارانونو او واورې نه یوازې د افغانستان په مختلفو برخو کې لارې بندې کړي او خلکو ته یې روغتیایي ستونزې رامنځته کړې، بلکې په ځینو ولایتونو کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د طالبانو حکومت طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې د شنبې په ورځ د دلوې په څلورم اعلان وکړ چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د وروستیو واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. سلګونه کورونه په بشپړه او جزئي ډول ویجاړ سوي او سلګونه څاروي هم تلف سوي دي.
په کابل کې یو افغان ځوان ل خپل اته کسیزه ډله سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړی چې په خبرې په خوندزوي کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. وایس محمد آریان وایي دا کمپاین د پرله پسې دریم کال لپاره تر سره کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په کابل کې یو ځوان ل خپل اته کسیزه ډله سره د پرله پسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی څو په خبرې خوانځیو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. د ازادي رادیو ته وویل
مګ پسیمه کې دی او ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمیر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې اته کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري او کمپاین برخه کې زما مسؤلیت د کمپاین همغږي تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلي آریان په وینا د کتابونو د راټولولو دا فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغه ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسولانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیرغوښتونکو اشخاصو او یو شمېر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوي هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وه جوړ، پاک او منظم شوي دي.
کوزینی کتابونه زړه وی دی یا د استفادې وړ نه وینو د امکان تر بری د مختر میمو په خونه مرتخص دي. هغه ته مو د صحافی ولا تنظیم ولا کینول او هغه کتابونه چې زړه او یا به پوښ کېدل او پغې به موږ برته لسره پوښ ورکوړتا قایب مرتور کول او پغې به موږ سه نوم لیکو کوم کتاب به د کوم سنبو هغه نوم برته پیلیکو ترڅو د زده کوونکو د ګټه خستنې وړ وګرځي.
وایس محمد آریان هم دارنګ وای د نو وخت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د یو شمیر زکار ملګرو دا په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سکل لا تزور څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنځشنبه په ورځ د سلواغې شپاړه سم په کابل کې د وی غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمیر مسولانو او د خوانځیو د استازو په حضور کې دولتي خوانځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسول ویس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پات زده کوونکو ته هم دا یو ډالۍ ده. او والدینو څخه مو هیله ده چې له خپل اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوښونه ورته ورکړي ترڅو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلي د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. که څه هم د کابل په سول ژمی کې د برېښنا دوامدار پرچاوي د دې ولایت د اوسیدونکو ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی او په خبره یې کورونه یې ساړه، خونې یې تیارې او د زده کړو په شمول عادي چارې ټکنۍ شوي. خو له دې ټولو سره سره له هر څه لرې په یو ځای د راټولېدو یو فرصت هم برابروي. دوی وایي داسې مهال خپل وخت په کیسو د تیرو خاطرو په یادولو او نورو سالمو بوختیاو تیروي. نور تفصیل د ماده همکار په دغه ریپورت کې.
په ژمي کې د برېښنا پرچاوي د کابل د اوسیدونکو له تر ټولو جدي ستونزو څخه شمیرل کیږي. کورونا یخ، خونې تیاره او د زده کړو په شمول د ژوند نورې ټولې عادي چارې هم چې برېښنا پورې تړلې دي له ننګونو سره مخ وي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي له دې ټولو ستونزو سره سره دا چاره ډېر ځله لامل کیږي چې د کورنۍ غړي سره راټول او یو د بل تر څنګ تېره کړي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د څلورو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د پرې کېدو پر مهال که څه هم له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي خو خپلو ماشومانو ته بیا د تېر کیسې کوي چې هغوی ته هم جالبې وي.
که څه هم بی برقی وي سخت خو ډیره ده، یو څه سپ دی بی برقی کې بیرته ژوند دي سوي هغه پخوانی وختونه غوندې دي. ولې سپ دی تیارو شپو کې بیا ټول سره راټولېږو یوې کوټې ته د سندلې لاندې لکه د ماده ماشومتوب دوران لکه د پخوا وختو غوندې چې کله راټول سي زور ته پخوانی قصې کو خپل بچو ته باندې خپل د ژوند قصې ورته کوم.
د کابل اوسیدونکو پیغله خاطره هم وایي کله چې دوی په کور کې برېښنا پری وي پلار او کاکاګان یې د کورنۍ له نور
نورو غړو سره یو ځای کیږي او خپل پخوانی خاطرې او د ژوند تجربې ور سره شریکوي. د دې په وینا دا کار هم د وخت تیرولو لپاره ښه دی او هم یو درس او تجربه ده.
د شپې د خوا پلارونه راټولېږي، کاکاګان هم راټولېږي، د مخکنی جهادونو قصې، د خپل دغه مخکنی ژوند تجربه موږ سره شریکوي. هغه ښې خاطرې، ځینې بد خاطرې، د زمونږ د نیکونو قصې کوي راته. دا د یو طرف نه چې انسان ته ډېر خوند اخلي او موږ ډېر په شوق او په ذوق سره اورو، د بل خوا دا د ژوند لپاره ډېر یو ښه تجربه کیږي.
د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي بیا وایي د بې برېښنایي په شپو کې نورې بوختیاوې لري. د کابل یو اوسیدونکي شیبا وایي چې برېښنا نه وي، پلار او ورونه یې د شپې شطرنج کوي، خو دا بیا د کور له ماشومانو سره انځورګري یا نقاشي کوي.
پلار مې د شپې له خوا له ورونو سره شطرنج کوي. دا چې زه له نقاشۍ سره ډېره مینه لرم، اوس زمی دی او شپې هم اوږدې دي، موږ د شپې نقاشي کوو. د کور له ماشومانو سره ورونه مې دي، خور مې ده، ټول سره کینو، شپږو ماشومان وي، ټول د شپې خپله انځورګري تمرینوي.
سره له دې چې دا کیسې ښایي د ځینو لپاره خوږې او د تیرو خاطرو رایادونکې وي او ځینې بوختیاوې هم د ذهني ستړیا د لرې کولو لپاره موثرې، خو د کابل اوسیدونکي ټینګار کوي چې د برېښنا نشتون هیڅکله یو عادي او د منلو وړ حالت نه دی. دوی په څو ځلې شکایت کړی چې د برېښنا